سلامونه احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کابل نن سیشن به د دبهید بهیر د وی غونډه کوربه په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په مشه جوړ شوی و د خصوصي سکتور پر موضوع خبري وشوه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه لمخي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د جنو وزارتونو او د افغانستان بانک پر استازو سربیره د یوناما استازي د ملګرو ملتونو نور اړوندو بنسټونو او نړیوالو او سیمهیزو سازمانونو استازیو سفیرانو ډیپلوماټانو او یو شمېر کارپوهانو په حضوري او آنلاین بڼه ګډون کړی وو. که څه هم د دې غونډې جزئیات نه دي شریک شوي، خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې غونډه په دوو برخو کې ترسره شوې. لومړۍ برخه پر ودې او شمولیت او دویمه برخه پر همغږي او روڼتیا متمرکز وه. د دبهی بهیر د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په نوښت پیل شو او هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول دي. د دې بهیر په دوو مخکنیو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د شزو حقوقو او بشري مرستو وضعیت ارزول شوی و. د شفافیت نړیوال سازمان تیر کال په نړۍ کې د فساد په اړه د خپلو موندنو په راپور کې چې د سیشن بی پورز خپور کړ، افغانستان د نړۍ د 102 هیوادونو په ډله کې په 126 ځای کې راوسته. د شفافیت نړیوال سازمان په شاخص کې ترکمنستان له افغانستان څخه یو درجه مخکې دی او شمالي کوریا، سوریه، یمن او لیبیا د امتیاز له مخې تر افغانستان په ټیټو درجو کې شامل دي. د دې راپور له مخې په 2025 کال کې د نړۍ ډیری هیوادونه د فساد په کابو کولو کې پاتې راغلي او له 122 هیوادونو څخه 122 له 50 څخه کم امتیازونه خپل کړي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د راپورونو له مخې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د ترانس افغان اورګاډي پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکي او اقتصادي سروې د چمتو کولو موافقه منظور کړې ده. کاسپین پوسټ ورسپانه د ازبکستان د رسنیو له قوله راپور ورکړی چې د بین الحکومتي چوکاټ دغه تړون د ازبکستان د ترانسپورت وزارت، د افغانستان د ټول ګټو وزارت او د پاکستان د اورګاډو وزارت ترمنځ لاسلیک شوی دی. دا پروژه د اورګاډي د وینې پټلۍ پر جوړولو متمرکز ده چې د ازبکستان نایب آباد به د افغانستان تر هرلاچی پورې نښلوي. دغه موافقه د 2025 کال د جولای په 18 په کابل کې لاسلیک شوې وه. له ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د اورګاډي د دغې نوې پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکي سروې راپور داس مال ورکول کیږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پر دوشنبه د ازبکستان د مرکزی آسیا د نړیوال انسټیټیوټ د رئیس او د هغه هیواد د ولسمشر د مرستیال سلاکار جولان وهابوف په مشرۍ له پلاوي سره وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په عمان کې له امریکا سره په وروستیو خبرو اترو کې دواړه لوري جزئیاتو ته داخل نشول، بلکې د خبرو تمرکز پر عمومي موضوعاتو. د دې وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن د دغو خبرو د دوام د بهیر په اړه وویل چې باید منتظر شو او وګورو چې د راتلونکو اقداماتو په ترڅ کې دغه ډیپلوماتیک بهیر په څه ډول دوام مومي. خو د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي چې له ایران سره په خبرو کې د اعتراض کوونکو تاوتریخجنه ځپنه د خبرو یو موضوع ده. اغه د دوشنبه پورس د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د دې هیواد له سر اعظم نیکول پاشینیان سره په یو غړ خبري غونډه کې د غراس ټینګار وکړ چې د ایران اټومي موضوع او ورته د سرو کرښو ټاکل یوازې د ولسمشر ډونالد ټرمپ کار دی. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په لټ کې نن هالند نامیبیا ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې نیوزیلند متحد عرب اماراتو ته په 10 وکټو شکست ورکړ. په دې جام کې د افغانستان دوهمه لوبه سبا چهار شنبه له جنوبي افریقا سره پلان شوې ده. افغانستان د یک شنبه په ورځ په دې سیالۍ کې خپل لومړۍ لوبه نیوزیلند ته بایللې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د شفافیت نړیوال سازمان د نوي کلنی راپور لمخي په افغانستان کې اداري فساد په 2025 کال کې د وړم کال په پرتله یو در جنور زیات شوی. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بهرنیو د مرستو له کمیدو سره روغتیايي ستونزو ته اندېښنه ښکاره کړې. د دې اندېښنې ترڅنګ مو د یو شمېر افغانانو یو بل اندېښنه په خبرونه کې راخسته.
د سکتال د سور ژمی او سړی هوا لامل لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده.
د ګردیز ښار یوه سیمه د څښاک د اوبو جدي ستونزه لري.
داسې خلک دوی چې دغه ځنای کار دې وکړه د اوبو یې خوری می ګور کې جلکای ټولې د اوبو نه د برسره نه اوبه چې د کوم بې مرزای وي دغه نمیک ته پیدا شوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران په تړاو د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې لرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپاړسم امتیاز ترلاسه کړی دی. د دغه سازمان د 2015 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په 12 نمبر راغلی، وړم کال 14. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه‌شنبه د فبروري 10 خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې له مخې افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 118 ځای نیولی او د 2014 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښيي چې معلوماتي د سوخ پلوکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شخص کې 0 د مفسد هیوادونو او 100 ل فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد مبارزې د نړیوال شخص لمخي ډنمارک د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولای دی. دغه نړیوال شخص افغانستان ته 14 نمبر ورکړی چې د 2014 کال پرتل افغانستان په جدول کې یو نمبر کتتللې دی. دغه کتتلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتې دلخي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې د 2020 هیوادونو ترمنځ 118 ځای نیولی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزه شاخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجی او مصارفو په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغیز وکړي او کنه؟ ځواب نه ده. ډیر مهم کارونه دي چې طالبان باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپیژندل شي او له نړیوال بانک، IMF، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین تازه د ډیو پښتنې سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور لمخې د 2020 هیوادونو له ډلې 122 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي واکمنه ده د پخوا پرتله کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 5، نیوزیلینډ 1، برېټانیا 2، فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لویو قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. د راپور لمخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن لامنیتي، سیاسي او جیوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو له منځه وړلو او له خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور لمخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواک څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه ده چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان په ټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندي کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري سلو په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي چې په دې کې بې سرپرست ماشومان هم شامل دي. دغه کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي دا اخراج شوي ماشومان له کورنیو څخه بیل شوي دي او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په دې کې بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه په خپور کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنیو څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. د کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور په ټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړي. کمیټې دغه راز په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بې اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیلي ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخې تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي 13 بېوزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف ویلي تورخم لاره ستنیدونکو شاوخوا 40 سلنه ماشومان دي چې ډیری له کورنۍ پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسون لمخې یو انسان د زیګون لورځي تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستنه شوی کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دی ورته د زده کړو زمينه برابر شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنګالي کې میش 14 کلن نورلا چې 2 میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول خپل کورنۍ سره ایستل شوی. ازادي راډیو ته ویل
تبونه آل ته پات شول پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي کوم ته وایو چې موږ ته سجیرا کې دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولی چرخی سیمه کې میشته یو افغان کډواله چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شو په ورستۍ کې له پاکستانه ل خپل کورنۍ سره ستنه شوی وای سخت جمع تجربه کوي. نو موري وویل چې ماشومان تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
مشکل مخې مخانی تاسو ته ډیر زیات دي. نه برق شته نه وبشته یخني ډیر زیات ده. د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا لس کلن زوی می تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځو خو دومره دود ډیر وی چې مجبور شو بیرته کړکې خلاص کړو. بیا خونه یخیږي. ټول ماشومان ناروغان شوي دي. سینه بغل او زکام ناروغي لري.
یو شمیر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشتي د هغه هیواد له حکومت تمه لري چې لکه لګد روان زمي تر پای ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجی محمد نور چې په پیښور کې میشتي ازادي راډیو ته ویل
نو که په سر لای لار چې بیا موږ په خپل طبيعت زو او که دا غزم کې موږ ته د شلک سولت پیدا شي حکومت له خوانه دې بلې ادارې له خوانه موږ ته باید کومک ملاو شي چې دا غزم ایدا ماجرین دلته ګرم تیر کړي. دا مشکل دی. موږ
پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی خو په وروستیو کې دا لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو له مخې په دې کې ډیر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅکله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکو خدمت کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي چې بودیجه او لا زیات ملاتړ برابر نشي د بنسټیزو روغتیايي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیايي ناورین پسې پراخ کړي. جزئیات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغه ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدلوي وشتمه خبر شوی راغلی د تیر 2015 کال د دسمبر تر نیمایي پورې د بشر دوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو لامل په افغانستان کې 415 سلويخت روغتیایي مرکزونه تړل شوی او یې خدمتونه ځنډول شوی دي. د راپور لمخې د روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 891 روغتیایي مرکزونو لارې وړاندې کېدل. خو د راپور په ټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغېزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د بودیجي او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډېدل کولی شي په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته وویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته. دی وایي پخوا به خو روغتون ته به مو ټلیفون وکړ، هغوی به د ولادي ناروغانو لپاره امبولانس رالیږه او له ولسوالۍ به موټر راتلو. موږ ولسوالۍ ته نږدې یو ساعت لار لرو، خو اوس دا اسانتیاوې نشته. یوازې هغه موټرې دي چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي، خو خلک بېوزله دي او بېکاره دي، ستونزې ډېرې او امکانات نشته. په دې ژمي کې په کورونو کې د سون توکي نشته، آن په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ له ستونزې سره مخ کیږي. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي ارزو ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته. کوم چې شته په هغه کې متخصص ډاکټران نشته. دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې د طبي، د وینې د فشار، نس ناستي او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې ترڅنګ په وخت رسیدنه نه کیږي. کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یو حامله میرمن روغتون ته لاړه شي سمدستي مرسته ورسره نه کیږي، نو ورته د درد د مخنیوي اتصور کوي، نو ورته د تقوی درمل تطبیقوي، بلکې عجلی کابل تاسوي.
په افغانستان کې پروختي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې محل رامنځته شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو لمخې د تیر 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوي. د راپور لمخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,33,302 ثبت شوي پیښو له ډلې 325 مړینې رامنځته شوي. د راپور لمخې په همدې میاشت کې د شر یا سرخکان له 2,000 ډېرې پیښې ثبت شوي او له امله یې 10 کسان مړه شوي. دغه راز د ملاریا 2,23، د ډینګي طبي 340، شدید نسناستې نږدې 8,000 او د کانګو طبي 10 پیښې ثبت شوي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومره کمزوری هم نه دی څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې وړاندې کیږي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغیو له امله مړه کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو کمیدو ته اندېښنه لري. د راپورونو له مخې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د کورونا پیښې زیات شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه مې په جرمني کې د میش ډاکټر عبدالمتین صافي نظر اخیسته.
وقتاً میں ہم دفعات پیدا کر افغانستان ایران کے بالخصوص ایران کے دیر زیاد کرونا پیخی ہوئی دلتا ہم منگے لرو پر مطلب مناخانہ کے ہم پر انہی کے پافتہ کی یا دو ہفتوں کی عمر نارو غربان لرو دلتا ہم پیدا شوی دی یعنی حال تا ہم باید کہ امکانات دی موجود سی چھے پخواہ مچے و تیست ترلو دو اجل داسې واقعاتو کې چې هغه لایم د کورونا دي تستو کې په حساب باندې چې ځان وګوري چې کورونا اوسي مګر تدابیر مې چې کورونا وخت کې درلودل اوس هم نور هغه له ځان وساتي لوی مجالس ته ولاړ نه شي هغه کورنۍ که محفلونه اوسي یا محفل ته ورنه شي چې څو سرایک مخنیوی وشي د ویټامین ډي ویټامین سي میوې هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي پرستامول اسپرین یا
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه مستقیما د ولسمشر ټرمپ لاس کې دي. هغه دا خبره د ارمنستان له سر ریاسم نیکول پاشینیان سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. جزئیات د سفی الله ستانگزی په راپور کې.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه او د هغې سری کرښې ټاکل په ولسمشر ډونالډ ټرمپ پورې اړه لري. جی ډی وینس د دوشنبې په ورځ د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې په ایران کې د لاریونو او د معترضینو تاوتریخجن ځپل هم د واشنګټن او تهران د استازو ترمنځ د بحث وړ موضوعاتو یوه برخه ده او یادونه یې وکړه چې وروستۍ پریکړه به ډونالډ ټرمپ پورې اړه ولري. هغه زیاته کړه هر څوک د مذاکراتو له عمومي او رسنیزو معلوماتو خبریږي، مګر یوازې د امریکا ولسمشر پوهیږي چې د دوغو خبراترو څه نتیجه غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف ارمنستان او آذربایجان ته په سفر تللی دی. اخو د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګرام چې د ډونالډ ټرمپ ملاتړی دی، د امریکا سیمه ییزو متحدینو ته لیکلي چې په ایران کې د اوسني وضعیت د ساتلو لپاره د هغوی لیوالتیا هم د امریکا د ملي امنیت ګټو سره په ټکر کې ده او هم له عزت او انسانیت سره اړخ نه لګوي. ښاغلي ګرام دا بیان په ایکس پاڼه کې څو ساعته وروسته له هغه ولیکه چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له سی این این ترک سره مرکه وکړه. د جمهوري غوښتونکو پوری سناتور ټینګار وکړ چې باید سیمه د ایرانیانو د وژنو مخه ونیسي او د آیت الله په وړاندې ودرېږي. ګرام یو ځل بیا د ایراني خلکو سره د ډونالډ ټرمپ ژمنې ته اشاره وکړه چې مظاهره ته دوام ورکړي، مرسته را روانه ده او زیاته کړه هغه د تاریخ په سم اړخ کې ودرېده، زه هغه په خپلې خبرې ولاړ سړی بولم. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان سی این این ترک ته وویل سیمه بله جګړه نشي زغملی، زموږ ټول یاسې د پوځي شخړې د مخنیوي لپاره دي. هغه په ایران کې د لاریون کوونکو د وروستۍ وژنې او د رژیم د بدلون په اړه د کوربه د پوښتنې په ځواب کې وویل د ده په اند د ایران حکومت به په یوه هوایي برید سره نسکور نه شي، بلکې سیستم به یې کمزوری شي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د تشاک د پاکو پولو کمر سره مخامخ دي. دوی زیاتوي له کلونو راهیسې د یو زاړه کاري زوب کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحیح اړخه پوره پاکي او د تشاک وړ دي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلیو پوهنتون مینه عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي دوی لپاره د پاک او صحیح اوبول نشتونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګ نړیوالو مرستندوی بنسټونو وړي چې دوی ته د څښاک د پاک اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې همې اوبه کمې دي او همې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړې دي. د ګردیز ښار د عسکري فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه ځګه ټول د ښکاری ته ځي. دا غوبه چې موږ ورته ویر کوسترو ته ویر کومې تکلیف ورته پیدا کیږي ټول د خلی ناسوب مشمون اسایي وب موږ نه چې دا زمون وب دندونه وب دي دا پیپ کربایږي یو دغه وخت کې د روبو سره مشکل یو وړي مسم کې چې په وړي وی بخي دا وب د لاس بجو پورې موږ ته وب راوونی بعد لاس وب بجونه دا وب کاته شي.
د ګردیز خار د عسکري فامیلوی ختیز لوریتش تکاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډیر ستونزمن وي چې سرپرستی سپینګیری سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خال سپینګیری دي زوړه دي څوک راوړلی نشي، زنه زنانه زوړه دي، زنه ماشومان وړه دي. دای کی کوریز دغه کوریز ته دا ګوري د ډېر کورونه دی بار کوریز زغه وچتا کی کله وی کله نی دا کوریز په ورو دوی وړي کی بچيږي ډېر او به داسې بچيږي نه چې مکمل بچي خو به ډېر کام وی دولت نه دی موثق نه دا خوښ لري چې بلکې کورو تر ته تیری کی
د ګردیز د هغو سیمو اوسیدونکو چې حالت د څخک پاک یو بنشتوي په دې سیمو کې کړي ډېر نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو ایوب خیل ویل
دا څخک دوی چې دغه زړای کار دی وکړي دی وبو خوره میګور کې جلکای ټولې د غوبونه د برسرنه وبو چې کوم بې مرزاوی دغه نمیکته پیدا شوه په زور وبو ته مجبور یو می څور پي والا کوي چې ځکه میګو وبو برغه کو بي واسه د ټول خلک بي واسه دي.
بلوري ته د ګردیز خار د وبو رسول او امریت مسؤلین وای د محل د وبو د دوه شبکو اړوند ساحه تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوي جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له وبو پات سیمه ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز خار د وبو رسول شبکې مشر مولوي فضل حامد مستقیم وای
چې دای سرویګانی دغه متر سره کړی دي په راتلونکي کې کوم موږ د ادارې اړوند نیوي یا د اقتصاد ریاست تر شتل لاندې کوم مؤسسات چې فعالیت کوي وختنه مو تر کړې دي هڅه مو د کوښښ مو د هر هغه نقطه چې غلطه د پکتیا ولایت خاریان یا اوسیدونکي ضرورت ولري ان شاء الله موږ پوره کوښښ کوو چې هغوی ته د پاکو اوبو ستونزې بیا ورته حل کړو.
یاد دی وی په افغانستان کې دوامدار وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د لامل شوی چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمی شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
یوشمیر بیوسل افغانان د روشی را رسیدو اندیشمن کړي. دوی ازادي رډو توبیل چې روشی ته د خوراکي موادو برابرولو ته اندیشنه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روزی ته د ګوتو شمار را سپاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سوړ موسم سره هممهاله د روزی لپاره چمتووالی ته هم اندیښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د خپلې دولس کسیسې کورنۍ مشر رحیم الله چې په پښو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سوړ ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د رارسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره ماتره او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم، او زمونږ کارونه کمزور دي او په باد باران کې خو بیخي کمزوري، کله چې باد باران وي بیا خو بیخي په کور باندې پراته یو، او د روژې لپاره خو هیڅ نه لرو. او که موږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړه، نو بس موږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندویه سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ټولې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسی. توڑان دی سیا تکڑا
چی پر افسید نو سرا واقعین اس تی بی پی خی زلزلی او سیلابونو وحلی افغانان اس د مهاجرت سپو وحلی افغانان او تر سنگی بیروزگاری وحلی افغانان پروژه کی بر دیر زیر سنزو سر مخوی دولت او خیر بلسوچونا سرمایدار خلق دی او پدغه مبارک میاش کې د خلکو لاس نیوي وکي. موږ خپل عدالت یو ټولنه لرو، په غیر رسمي ټولنه د ځوانان زمنګ اکثره سوچ مسافر دي په افغانستان کې، سوک په کار باندې بوختي سرمایداران دي، دوی موږ د مشتانه هر مش د فنډ اخلو او به د خپل کور کلی کم به وزله خلک چې دي دوی لاس نیوي عمر سره کوم 15 ورځې سلو ورځې مخکې درې سلو لکه باندې توزی هم کړل د به وزله غریبانو ته دې په خطر ور کړی چې
که هم د روزی میاستې کړه نیټه لا مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کېدو مشخصېږي، خو د جنترۍ له مخې سږ کال 2024 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې لا بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکار یو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.